دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د امریکا د بارونو چارو وزارت د سه شنبه پر د طالبانو پر هغه وسنۍ او پخوانۍ چارواکو د امریکا د ویزو محدودیتونه اعلان کړل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو په ځپلو کې لاس لري. د یاد وزارت په اعلامیه کې د بارونو چارو د وزیر انټونی بلینکن په کول ویل سی بي چې د محدودولو په دې اقدام کې د طالبانو وسنۍ یا پخوانۍ غړي د غیر دولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه افراد شامل دي چې په افغانستان کې په محدود کوونکو پالیسیو او تاوتریخوالو سره د نجونو او میرمنو په ځپلو کې مستقیم او غیر مستقیم لاس لري. په اعلامیه کې زیاته سوي هغه کسان چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودو لامل کیږي، د کار او مسلک انتخاب ته د هغوی مخه نیسي، د بیان د ازادۍ خنډ ګرځي، هم د امریکا د ویزو له محدودیتونو سره مخ کیږي. د امریکا د بارانو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې ټولو افغانانو بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو د هغوی د یو لړ پالیسیګانو په اعلانولو د نجونو د تعلیم او په ډېر برخو کې د میرمنو د کار مخه نیولې ده. په اعلامیه کې له نورو هیوادونو څخه هم غوښتل سوي چې ورته اقدامات وکړي او دا په مشترک ډول څرګنده کړي چې په افغانستان کې یوازې هغه حکومت مشروع ګڼل کېدای سي چې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د هر وګړي بشري حقونه تامین کړي. د امریکا د بارانو چارو وزیر ویل دي چې هیواد د ټولو افغانانو کلک ماتړ کوي او ژمن دی چې د میرمنو او منجونو په ګډون به د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د تامین لپاره هڅه وکړي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو وزارت بیان د عبدالقهار برخی په خپل ټویټر کې په خبري سوي اعلامیه کې ویلي چې د دوی په ځینو مشرانو باندې د امریکا له لوري د ویزو د بندیز لګول د دواړو لورو ترمنځ اړیکو کې د پرمختګ پر وړاندې خنډ بولي. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې د اختلاف وړ ټکي باید د ډیپلوماټیکو چلونو لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ښوونځیو په اړه به ډېر ژر پریکړه وسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د نورد سټریم د ګاز ولیکه چې له روسیې څخه اروپا ته ګاز انتقالوي سوری کېدل د نړیوال تروریزم عمل دی. نوموړی وویل چې دغه پایپ لاین د سوری کېدو ګټه متحدو ایالتونو، پولینډ او اوکراین ته رسي، خو امریکا ور د مخه په دغه پایپ لاین باندې برید غندلی و. ښاغلی پوتین همدغه راز زیاته کړه چې ماسکو چمتو ده چې د نورد سټریم پایپ لاین د جوړې برخې د لارې اروپا ته ګاز انتقال کړي، چې په وینا یې اوس د اروپا خوښه ده که غواړي یې پایپ لاین به چالانسی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ګازو په دې لوی پایپ لاین چاودنی عمده تخریبکاري بللی و او ویلی و چې له خپل مدیدونو سره به ګډ کار کوي چې معلومه کړي رښتیا څه پېښ شوي دي. د سپتمبر په 26مه تر اوبو لاندې د نورد سټریم په لومړی او دوهم پایپونو کې دوه چاودنی وسوې. د چاودنو پر مهال په پایپونو کې ګاز نه انتقالېده. چاودنی په هغه سیمه کې سوي چې روسیا او جرمني سره نښلوي او د بالټیک سمندري سطح ته ګاز انتقالېږي. د ایران نیمه خبری اژانس د چهارشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د ایران لوی مشر آیت الله خمینی ویلي چې د حکومت پر ضد خوري وري مظاهره د دشمن لخوا ترتیب سوي. د مظاهرشانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په درستی واد کې د سه شنبه پر ورځ هم نشتی سوي او په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې سوي چې ټانکونه د ایران کوردي سیمو ته ترانسپورت کیږي. د ایران کوردي سیمې د میسا امینی د پولیسو په توقیف کې د مړینې وروسته د مظاهرو په مرکز بدل شوی. مظاهرشان په ایران کې د ملایانو د حکومت ختمېدل غواړي. د بشری حقوقو ډلې ویلي چې په دغه مظاهرو کې تر اوسه 150 یا کسان چې نونس ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د ایران حکومت وایي د امنیتي ځواکونو شل تنه په نشوتو کې وژل شوي دي. په یو بل راپور کې د ایران د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په ایران کې په مظاهرو کې لږ تر لږه 28 ماشومان وژل شوي دي. دغه ټولنې د ایران امنیتي ځواکونه غندلي چې د هغو ماشومانو پر ضد هم له خشونت څخه کار اخیستی چې په ښوونځیو او سړکونو کې مظاهرو ته راوتلي وو. د ټولنې همدغه راز انتقاد کړی دی چې یو شمیر کورنۍ دا هم نه پوهیږي چې ماشومان چیرې دي او ځینې قضیې له مدافع وکیلانو پرته مخته وړل کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په ایران کې د ماشومانو د نیول کېدو، وژل کېدو او ژوبل کېدو د راپورونو په اړه خواشینی دي. په ایران کې تیره میاشت د ایران د پولیسو په توقیف کې د میسا امین له مړینې وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي او د ښوونځیو زده کوونکي هم له دغه اعتراضونو سره یو ځای شوي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي چې سعودي عربستان به چې د روسیې سره یو ځای د تیلو تولید کمول اعلان کړي نتیجې به وویني. جو بایدن وایي له سعودي عربستان سره له دې امله په خپلو اړیکو له سره کتنه کوي چې د ریاض په مشرۍ د تیلو صادرونکو هیوادونو او پیک پلس د تیلو د تولید د کمولو پریکړه کړې ده. جمهور رئیس بایدن د امریکا ټلویزیون سی ان ان سره په خصوصي مرکه کې وویل چې وخت راغلی چې د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو له سره غور وسي. دا یادونه ورده چې سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا مهم ملګری دی او جمهور رئیس بایدن د ټولو انتقادونو پرته هم د دې کال په پیل کې ریاض ته سفر کړی و. د اوپیک پلس هیوادونو ټولنې چې روسیا او سعودي عربستان پکې شامل دي تیرونه اعلان وکړ چې د تیلو په ورځني تولید کې 2 میلیونه بیرل کموالی راولي چې دا به د تیلو د بیو په لوړولو کې مرسته وکړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته به دې توان ورکړي چې په اوکراین د یرغل مالی اړتیاوې پوره کړي. میانمار چې د پوځي واک لاندې دی د چهارشنبې په ورځ د واک څخه لیرې کړل شوي مشري آنګ سان سو چی ته د رشوت اخیستو په جرم 3 کاله د بند سزا اورولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یو منبع چې په دې مسلې خبر ده د اژانس د خبره کړي و به کلنه آنګ سان سو چی چې د نوبل جایزه ګټونکې ده او د غراز د پوځي واک پر ضد د اپوزیشن مخکشه څیره هم ده. دا تلس مختلف دولتونو سره مخ ده چې پکښې د انتخاباتو د قانون څخه سرغړونه هم شامل ده. که په دغه ټولو جرمونو کې هغه ته سزا ورول شي نو د هغې موده به شاوخوا 190 کاله وي. آنګ سان سو چی د هغې پر ضد دغه ټول تورونه بې بنسټه بللي او د هر ډول غلط کار کول یې رد کړی دي. هغه د پوځي کودتا وروسته نیول سوي او په بند کې ساتل سوي ده او د محکمې جریان یې هم د تړلو دروازو تر شا ترسره کیږي. د پوځي واک مخالفان وایي چې د آنګ سان سو چی پر ضد د دې تورونو مقصد د هغې مخه نیول ده چې په راتلونکي کې په سیاست کې برخه وانخلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانانو په یووالي او اترلیدنې وروسته په افغانانو غږ کړی چې د خپل هیواد د جوړولو لپاره متحد شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه نړیوال رسمیت نه لري د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې تر سخت انتقاد او فشار لاندې دی چې بشري حقوقونه خوندي کړي، نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او په افغانستان کې ترګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د خپل ټویټر په پاڼه د ترکی په پایتخت انکارا کې د پخواني رژیم د ځینو پخوانیو چارواکو د ښځو او ډاکټرانو د استازو د پوځي تخنیکي متخصصینو او ځینو سیاسي مشرانو سره د کتنې خبر ورکړې دی. د دغو لیدو کاتو وروسته ښاغلي ویس د افغانستان په دننه او بهر کې په مشتو افغانانو غږ کړی چې د خپلو کورنۍ او بچیانو د یوې ښې راتلونکي لپاره دې د خپلو ټولنو او طالبانو سره په یوه خوله خبرې وکړي. هغه ویلي چې د دوی غږ چې د خپلو کله غوښتنه کوي په سیبری د کچه ډېر زور ور دي. همداشان افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ویلي چې په انکارا کې د مشتو افغانانو د استازو سره د هزاره توکمو په نخښه کولو په غمجن ډول د ځوانانو او ښځو له لاسه تللو رسنیو او خبریالانو ته د کار د پازا د تنګیدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې اورېدلې دي. توماس ویس وی دوی ټولو د راتلونکي افغانستان لپاره په ملي کچه د یو ډیالوګ په رامنځته کېدو ټینګار کوو. د سیاسي چارو کارپوه سرور جیپری هم په دې باور دی چې د افغانستان ستونزې یوازې په ملي کچه د افغانانو ترمز په خبرو او ډیالوګ هواري دي. خغلی جپری وی چې په تیرو سلور لسیدو کې افغانستان کې تنظیمي او د ګوندونو له خوا شوو جګړو دغه هوا سونز حل نشو کړی. نو د رواني سونز د حل او د مشروع او قانوني نظام د رامنځته کېدو لپاره د افغانانو ترمز خبرې او د خبرو په پایله کې تفاهم ته رسیدل ډیر اړین دي.
بوده بنابر این ما ناگزیر هستیم برای ایجاد ساختارهای سیاسی.
خغلی جپری ویل بنان د سیاسي باثباته او دوامدار او جوړښتونو د رامنځته کولو لپاره چې ځکه لازم اورتیا او توان ولري موږ اړیو چې په هغو مسلو چې د نظر اختلاف دی او د نظر یووالی پرې نشته خبرې وکړو تر څو داسې یو جوړښت رامنځته شي چې وکولی شي سیاسي مخالفتونه، سیاسي ګوندونه او سیاسي مخالفین په یو قانوني بهیر کې شامل کړي. دا یو داسې اصل دی چې کیدای شي د یو حل لار وسي،
رای حل بشه.
سرور جعفری په تیر یو کال کې د خبرو له لارې د شتو ستونزو د نه حلېدلو یو لوی دلیل د افغانستان په مسله کې د بهرنیو عواملو دخالت ګڼي. وایي چې د دې ترڅنګ ټولنیز، قبیلوي، فرهنګي باورونه او د یو سیاسي جوړښت لپاره د اجماع نشتون هم د دې سبب شوی چې د افغانانو ترمنځ په ملي کچه دغه سیو بس پیل نشي. د سیاسي چارو بل کارپو عزیز مارش افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویس د سرګردونو په اړه وایي چې دا ښکاري چې امریکا بیرته د افغانستان حالاتو ته پام اړولي او غواړي چې د طالبانو سره په دوحه کې د شوي هوکړې د عملي شوي برخې هم عملي شي.
نو بنا نو اوس وخت دې راځله ده چې د افغانان سره ټول کې د دوحې تړون بشپړ کی یو بری حکومت جوړ کی ترغه سے دغه وسینی حالات سے نه دی افغانان ته منل وړ ده او نه نړیوال ته منل وړ ده او ته سیمه هوا دونم ډیر په تکلیف دي هم د ترانزیت لحاظ هم د اقتصادي لحاظ هم د اندېښنې لري د نورو تورستي او باز مسله پر غوی هم لاس په ګریوان دي مثلا غواړي چې فشار راوړي.
خو د سیاسي چارو یو کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې د افغانستان او طالبانو په اړه د امریکا دریز یو سرګند دریز دی.
دوی په افغانستان کې د جګړې طرفدار نه دي او نه دي بیا دا څوک دا فکر کوي چې دوی دې په افغانستان کې نظامي کار وکړي. دا چې توماس ویس د افغانانو نه غوښتي دي چې د حکومت په مقابل کې د خپل حقوق وغواړي دا مدني حرکتونه دي د دیموکراتیک غږونه دي په امریکا کې دا ارزښتونه د پام وړ دي. نو دا په دې معنی نه ده چې ګویا امریکا د امارت په وړاندې کومه جبهګیری کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس ترکیې ته د سفر وړاندې پاکستان او قطر ته هم سفر کړی و او هلته یې د دغو هیوادو د چارواکو سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې وې.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې په لسکونو زرو کسانو د ترګری په ضد احتجاج کړی دی. په موکړی دی رپورت ته
سوات په منګوره کې په دغه پراخ لاریون کې ګډونوال وایي چې نور به په هیڅ قیمت ترګری نه مني. دوه مشران او د سوات ځایي اوسیدونکو د پاکستان حکومت وویل چې په هیڅ صورت به نور پښتانه په خپله سیمه کې د ترګرو تسلط غاړه نګدي او د ترګری پر ضد به غږ پورته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه مظاهرې ته په خپله وینا کې وویل پښتانه په خپله خاوره ترهګري د ډالرو لپاره کېدونکې جګړې او د ریاست هغه پالیسۍ نه مني چې نتیجه کې د پښتون وطن امن تباه کیږي.
د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو یو نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خامخا خرابوي وڅ په زور لګی دي د سوات حالات خرابوي. تاسو مو شاهد او کوي چې دا حالات ټیکو کنو ټیک حالات سم حالات دلته د سره داسې وجود نه وجود تابویل چې نه بادام نه خو بیا هم فمنټونو کې حالات خراب کړل.
مظاهره ورسله هغه وشو چې په دې ورستیو کې پر سنیو او ټولنیزو رسنیو کې وویل شول چې وسلوال طالبان یو ځل بیا سوات را ګرځېدلې دي. د مظاهرو ویناوالو په خپلو خبرو کې په سواد کې وروستۍ ترهګریزې پېښې وغندلې او وی ویل کوم زویا پلار چې څو ورځې وړاندې د ترهګرو په نوم وژل شوي که د هغوی د قاتلینو په ضد په 24 ساعتونو کې اقدام ونه شي هغوی به په دې سیمه کې پرلت پیلوي.
چې کومه واقعه شوې ده علي سید او د هغه ځوان بچي انیس شهیدان کړې شوې دي. زما د سکول په بچو په ګاډي باندې حمله شوې ده ډرایور شهید ده او زما تنکی بچی هغه زخمیان شوې دي. ریاست خو به د مور د غیږې په شانې زما ریاست ادم خور دی ادم.
ویناوالو څرګنده کړه تر دې وروسته د پښتونخوا په هره برخه کې چې د ترهګرۍ پېښه رامنځته کیږي هغوی به هلته د ترهګرۍ پر ضد پرلت پیلوي. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک په خپل وینا کې تور ولګاوه چې د پښتنو په خاوره د امنیت په ګډوډولو کې د پاوځ او استخباراتي ادارو لاس شته.
تا کور په کور د پتا خورای ټلیفونونه کیږي دا په پښتونخوا کې بار برخه کې چې دا جاتی دهشتګر ګرځي دا واردات کوي د ریاست او د حکومت رټ په نظر ناراضي او دا غ ټوپک مارو رټ په نظر راضي ذمہ وار څوک دی جواب پتو ورکړي.
تر دې احتجاجي مظاهرې وړاندې هم په سوات کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد دغسې احتجاجي مظاهرې جوړې شوې وې، خو په کې د ایالت په کچه دومره ګڼ شمېر کسانو برخه نه واخیستې. د پاکستان حکومت که څه هم د سوات د امنیت لپاره له 2001 کال څخه په زرګونو پوځیان ځای په ځای کړي دي، خو سوات په بشپړ ډول امن نه دی او وخت په وخت پکې ترهګریزې پېښې کېږي. د سواد نن ورځ په مظاهره کې پریکړه وشوه چې دا ځل به د سواد خلک په هیڅ حالت کې کډوالۍ ته تیار نه وي او کډوالۍ به نه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه.
د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د میرمنو د حقوقو ملاتړو په طالبانو د امریکا د ویزو د محدودیت لګولو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو په هغه اوسنۍ او پخوانیو چارواکو د امریکا د ویزو محدودیتونه اعلان کړل چې په افغانستان کې د جنو او میرمنو په ځپلو کې لاس لري. د میرمنو د حقوقو ملاتړ وایي تر فشار راوړلو او منځوي کولو په موخه امریکا باید د طالبانو سره خبرې ودروي او پر مالی فشار راوړي تر څو د افغان ملت حقوقو ته درناوی وکړي. په مخکړي دی رپورټ ته
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په تازه اقدام کې د طالبانو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د غیر دولتي امنیتي ډلو غړو او نورو هغو کسانو باندې د امریکا د ویزو محدودیت ولګاوه چې په افغانستان کې په محدود کوونکو پالیسیو او تاوتریخوالي سره د نجونو او میرمنو په ځپلو کې مستقیم او یا غیر مستقیم لاس لري. په اعلامیه کې ویل شوی هغه کسان چې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو لامل کیږي، د کار او مسلک انتخاب ته د هغوی مخه نیسي، د بیان د ازادۍ خنډ ګرځي، هم د امریکا د ویزو له محدودیتونو سره مخ کیږي.
د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د ځپونکو په وړاندې د بندیزونو لګولو ګام اخلي. مونږ پر طالبانو او نورو کسانو فشار ته دوام ورکوو تر څو د میرمنو او نجونو په شمول د ټولو افغانانو د زده کړو د حق په ګډون بشري حقوقو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي سره لدې چې طالبانو ژمنه کړې وه د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کوي، خو هغوی د یو لړ پالیسیو په اعلانولو د نجونو تعلیم او په ډیرو برخو کې د میرمنو د کار مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي
طالبان باید دا په یاد ولري چې د ټولو افغانانو حقوقو په خاص ډول د نجونو د زده کړو حق نه له درناوي پرته مخ په وړاندې د تګ او د نړیوالې ټولنې د یو مشروع غړي په توګه د بدلیدو لار نشته. دا په افغانستان کې د هر پرمختګ بنسټ دی.
د میرمنو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر نړیوال سازمانونه هم پر طالبانو د امریکا د ویزو د محدودیت لګولو هرکلی کړی دی.
موږ د یو شمیر افغانانو اندېښنې هم شریکې کړې دي چې په دې محدودیتونو کې د طالبانو د کورنیو غړي هم شامل دي او کولی شي پرې منفي اغیزه وکړي. د بیلګې په توګه یو شمیر کسان چې د کورنۍ غړی یې طالب دی او هغه یې ځورولی دی او غواړي پناه واخلي، موږ یې په اړه اندېښمن یو. موږ غواړو چې متحده ایالات دې مسلې ته پام وکړي او دا پالیسي په دقت سره عملي کړي.
یو شمیر میرمنو چې په تیر یو کال کې په کابل او ولایتونو کې د میرمنو او نجونو د حقونو لپاره مظاهرې کړي وایي باید پر طالبان نور هم سخت بندیزونه ولګول شي.
موږ هیله لرو د دې ترڅنګ چې د ویزو پر ورکولو محدودیت لګول شوی دی، د امریکا او طالبانو د ډلې ترمنځ خبرې هم باید ودرول شي تر څو طالب په نړیواله کچه منځوي شي. همداشان د طالبانو په ډلې باید مالی فشار هم راوړل شي تر څو طالبان د خلکو او میرمنو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او په رسمیت وپیژني.
د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په بهر کې طالبانو مالی سرچینې هم باید بند شي.
دا بندیزونه چې لګېدلی طالبانو باندې دا فشارونه چې ور باندې لګولي دي ډېر زیات ښه فشار ده. طالبانو باندې باید نور فشارونه هم زیات شي او کوم طالبان چې په بهر کې خپل تجارتونه لري هغه باندې ډېر زیات فشار راوستل شي تر څو چې د خلکو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو، د نجونو، د یتیمانو، د هر یو وګړي افغان ته درناوی وشي، د هغوی حقونو ته درناوی وشي.
طالبان تر اوسه د متحده ایالاتو لخوا د ویزو د محدودیتونو د تازه اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له یاد هیواد څخه د یاد ډلې په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. پر طالبان د امریکا د ویزو محدودیت په داسې وخت کې لګول کیږي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ افغانستان ته تللی ترڅو د بشري وضعیت په اړه راپور ورکړي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ښاغلي بنټ سره په لیدنه کې ویلي، په افغانستان کې جنگ سالاران سړي تښتونکي او غاصبین نشي کولی د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ښاغلي بنټ ویلي د راپور جوړولو لپاره هر څه باید په خپلو سترګو وګوري. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
کابل کې د سشنبې پرز د افغانستان د قیمتي ډبرو یو درې ورځنی نړیوال نندارتون پرانستل شو. وقت د طالبانو در رسېدو وروسته د افغانستان د قانونو سپړلو ته لیوالتیا زده شوې ده. د افغانستان د قانونو او صنایعو د خونی رئیس شیرباز کمینزاده وایي د لویدیځو هیوادونو په ګډون د چین روسیې ودلې ده. پام وکړئ د اکرام شینواري د رپورټ ته.
د قیمتي ډبرو یو نړیوال نندارتون د درې ورځو لپاره پرانیستل شوی دی. که دغه نندارتون په اړه راته معلومات راکړي.
دغه نړیوال د معدنو نندارتون چې په لاره چول شوی و، دا د یوې خصوصي شرکت لخوا چې آقای لاروای په راس کې دی، دغو د طریقې او د افغانستان د صنایعو معدن د خونې او صنعتکارانو په همکارۍ باندې دا پلارا چول شو کابل سرینا کې، او دا به درې ورځې د پاره هلته به دوام کوي.
د دغه نندارتون د جوړېدو هدف څه دی؟
د جوړېدو هدف یې واضح او روښانه دی، تر څو د افغانستان هغه قیمتي تیږې او د افغانستان معدن در ټول نړیوالو ته بین المللي او داخلي شرکتونو ته دا په نمایش کېږدو، او هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې شته، طبیعي زیرمې چې په افغانستان کې شته، د هغې په اړه باندې د هیوادوالو ته موږ او ټولو نړیوالو ته دې ته معلومات ورکړو.
په افغانستان کې د قانونو وضعیت څنګه ارزوي؟
باید عرض وکړم چې د معدنو د راسپړلو وضعیت په افغانستان کې د ورځې په تېرېدو سره د ښه کېدو طرف ته روان دی. معدن په اصولي شکل باندې په قرارداد ورکول کېږي او په یوه شفاف شکل باندې داوطلبي تر سره کیږي. د افغانستان د معدنو د قانون مطابق او هاکزا په غټ معدن چې دي هغه نو دا به یو ډېر لوی نقش د افغانستان د معدنو په راسپړلو کې ولري. تاسو تختره معلومه ده چې تقریبا د افغانستان په تاریخ کې دومره غټې پیسې د معدنو نه لاسته نوې راغلي، لکه اوس چې په دغې تېرو یوه کال کې لاسته راغلي تقریبا د 6.4 میلیارد افغانیو پارزښت باندې دا پیسې لاسته راغلي په دومره کم وخت کې. زه فکر کوم دولت ښه طرف ته روان دی که چیرې دغه اته معدنونه نور هم چې لوی معدنونه دي دا په داوطلبۍ ته آماده دي چې تر ورځې وروسته یې داوطلبۍ نیټه پوره کیږي. که چیرې دا معدن ورکړل شي نو زه مطمئن یم چې د معدنو په درآمد کې به زه فکر کوم چې دوه چنده او درې چنده زیاتوالی راشي. نو امیدوار یم چې افغانستان او افغانان په ګډه لاس په لاس سوار کړي او د خپلو طبیعي زیرمو په راسپړلو سره د ملک اقتصاد ته وده ورکړي او د نړیوال ټولنې سره په همغږۍ د افغانستان طبیعي زیرمې د نړیوال اقتصاد په جوړونه کې او اول د افغانستان او بیا د منطقې او بیا که دا سی وی د نړیوال اقتصاد په پرمختګ او جوړونه کې یو راغنده نقش او ولوبوي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان وو د غړي چې د پنګولې د قانون نشته ممکن د بهرنۍ پنګولې مخه ونیسي. ساسي نظر څه دی؟
مستاسو د معلوماتو د پاره د اوس زختر خارجي پنګوال راغلي دي، حتی د سویزرلند پنګوال ز پیژنم، د سویډن نه پیژنم، د امریکای نه پیژنم، او د غونډې دنیا نه چینایان خوځښته ډېر راغلي، د هغه اروپایي ممالکو اکثره کسان دلته راغلي او لیواله دي پانګونې ته په افغانستان کې بل خاصه په قیمتي تیږو کې او د لوړو معدنو د پاره د ترکیه هیواد، د ایران هیواد او چین او دا روسان دا ډیر لیوالتیا لري ترڅو په لویو معدنو د افغانستان کې پانګونه وکړي.
د مرکې نه مننه.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د جی وو هیوادونو مشران وایي چې دوی به تر هغه وخت د اړتیا ولري چې د یوکرین ملاتړ وکړي چې تر څو د روسیې په دغه ملک باندې حمله روانې وي. تمه کیږي چې لویدیز متحدین ډیر زر یوکرین ته د هوایي مدافع او عصري او اغیزناک سیستم په ورکولو باندې پریکړه وکړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د دوشنبې په ورځ پر اوکراین د روسیې بمباریو 19 تنه ووژل. دغه بریدونه د دې لامل شول چې د وو بډای هیوادونو مشران د سې شنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره یو بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه کړي.
موږ د جی 7 ګروپ له غړو هیوادونو څخه د ملاتړ یو مفصله اعلامیه ترلاسه کړه، په خاصه توګه عدالت ته د ټولو هغو کسانو د راکشولو په ګډون چې د اوکراین خلګي له ترور او وحشت سره مخامخ کړي دي. د روسیې له اوسنی سیاسي مشرتابه نیولې تر ټولو هغو کسانو پوري چې دغه تروریستي ګټو ته کار کوي.
ماسکاو چې د خپل نفوس یو برخه د جنگ لپاره چمتو کوي وایي اوکراین ته د لویدیز نور پوزي مرسته جنگ ته د نور شدت ورکولو او د روسیې او ناتو ترمنځ د جنگ د احتمال درمنځته کېدو په معنا ده. خو شنونکي وایي د هوایي مدافع سیستم نه یوازې د ملکیانو د خوندیتوب د ساتلو بلکې په اوکراین کې د نورمال حالت د احساس رامنځته کولو لپاره ضرور دی.
ولسمشر بایدن همدارنګه د جی او ال همکارانو سره په دې هم بحث وکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاو ته د لومړیتوب ورکول په برخه کې چې د امریکا د لپاره لومړیتوب دی او یو لومړیتوب به وي په ګډه نور څه کولای شو.
د سپینې مرنۍ ویاندې کارن جین پیر ویل چې د جیو مشرانو اوکراین ته د اقتصادي، امنیتي او بشري مرستو د برابرولو په څرنګوالي همغږي رامنځته کړه.
چې وکړی شو ځینې هغه اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړو چې د روسیې له یرغل سره د دغه هیواده وتلي. او دلته هدف د ولسمشر زلنسکي دپاره دا دی چې د اوکراین اقتصاد چې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې سخت زیان لیدلی دی بیرته فعال کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په میاشت کې د یرغل له پیل راهیسې له اوکراین سره د امنیت په برخه کې له 14 میلیارد او زیاتو ډالرو مرسته کړې ده.
متحده ایالاتو او زموږ متحدینو اوکراین ته د هوایی مدافعی ځینې سیستمونه ورکړي دي، خو د بیلګې په ډول د پیټریاټ د توغندیو د دفاعي سیستم په شان یې هغوی ته په لوړې ستراتیژیکې کچې څه نه دي ورکړي.
سپینې مرنۍ دا خبره تایید نه کړه چې آیا اوکراین ته د پیټریټ د توغندیو د دفاع سیستم چې تکتیکي بالستیک توغندي، کروز توغندي او پرمختللې الوتکې دفع کوي ورکوي کنه.
موږ په پلان کې لرو چې اوکراین ته د هوایی مدافعې د سیستمونو ورکولو ته دوام ورکړو او هر کله چې کوم څه په دې برخه کې د اعلان د پاره ولرو نو دغه کار به د تیرو اته میاشتو په څیر وکړو.
ټاکل شوې ده چې نن چهار شنبه په بروکسل کې د اوکراین د امنیتي مشورتي ډلې په غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو او امنیتي مرستو د ورکولو پر څرنګوالي خبرې